خوش آمدین به استودیو.
مننه کورودان سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي امبریت د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتې ده. 50 کسان هم په پرونی ځانمرګي برید کې چې د عالمانو په یوه غونډه وشو وژل شوي دي. نن په همدې مناسبت په ټول افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني په امر ملي ماتم هم اعلان شوی دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتې ده. دا خبره د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د میلاد النبی پر مراسمو د پرونی ورځې د خونړي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو افغان دیني عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. دا هم اوري چې د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتې ده. دغه شمیره لومړی 2 ښودل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د وژل شویو کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتې ده. پرون د کابل په 15 ناحیه کې د اورانوس د ودونو په هوټل کې د دینی عالمانو په یو غونډه باندې ځانمرګ بریت شوی دی. د دغه بریت مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو د ورته ډیرو بریدونو پړه د داعش په ډلې اچول شوې ده. وسلوالو طالبانو دغه بریت غندلی دی او ویلي دي چې په ملکیانو او دینی عالمانو بریت ورته د منلو نه دی. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په خپل ټویټر ویلي، یوناما د دې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنۍ سره غمشریکي ښودلې او زیاته کړې چې دوی د پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د بښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرونی برید غندلی او دا یې یو جنایت بللی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم پر خپل ټویټر لیکلی، پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی. افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل،
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو دا ځان وژونکی برید غندلی او دای د اسلام د احکامو څرګند سرغړاوی بللی. افغان اجرائی رئیس عبدالله بنن په پاریس کې یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري. نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی. د اجرائی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، افغان اجرائی رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دغه سازمان د همکارۍ په اړه د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دغه وزارت په وینا د یوې ایرانۍ روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیراله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه د دغه وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل، روسي سوریه ته د ایران د تیلو انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن مارانو چین په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې وزارت دغه اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلی چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دغه ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او نن د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او تمه ده د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکړي. وار له مخه د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هېوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېتانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې زیات احتمال شته چې 55 کلن روسي جنرال الکساندر پروکپوچک د انټرپول مشر غوره شي. د دې ادارې اوسنی رئیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د نوموړی هم د دې څوکۍ یو کاندید دی. د انټرپول پولیسو مرکز د فرانسې په لیون ښار کې دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اعلان کړی چې نن به په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. دغه ملي ماتم د پرونی ځانمرګي برید په خاطر نیول شوی. پرون په کابل ښار کې د اورانوس پورټل کې د دنیا عالمانو په یوه غونډه ځانمرګه برید وشو.
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان.
د نوې ارقامو له مخې شهیدان 50 تنه دي او د ټپیانو شمیر تر 100 اوښتی ده. د دغې ځانمرګي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو، افغان چارواکو او په کابل کې میشتو نړیوالو سازمانونو سخت غبرګون ښودلی دی. دنیا عالمانو هم دغه برید په کلکو ټکو غندلی.
کاسر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ یې په شدیدو الفاظو دا تقبیحوو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
او د پاکستان په پاکستان کې داسې بي بي په نوم دی وی سوي مېرمنې په خواني مدافع وکیل ویلي دا مېرمن او کورنۍ باید جر تر جره له پاکستان ووزي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه هم واورې. افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سه‌شنبه په ماښام د میلاد النبی په مراسمو د ځان وژن کې برید او پکې د اوخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټولې واد کې ملي ماتم اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دیني عالمانو او عام افغانانو له شوي دې برید څخه لږ تر لږه 50 جسدونه او تر 100 زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی دی.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن په ټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته لاغه کوي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژن کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه کمانډانۍ د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژونکي بریدګر د ماخام د شپږو بجو او لسو دقیقو په شاوخوا کې د کابل د پنځلسمې ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نښه کړل چې پکې یو شمیر دیني عالمان او عام افغانان راټول شوي وو. ښاغلی مجاهد چې د سې شنبې په ماسخوتنې ازادي راډیو سره خبرې کولې د وژل شوو شمیر درې څلوېښت یاد کړ او د ټپیانو شمیر یې تر شپېتو زیات وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلې ورته شمېره یاده کړه. وی ویل ښاغلی دانش وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوي محفل کې شوي. له بېلابېلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي، درې څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه اتیا نور ټپیان. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي بیا په چاودنه کې د وژل شوو شمېر زیات ښیي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح ازادي راډیو ته وویل له دې پېښې څخه لږ تر لږه پنځوس مړي روغتونونو ته وړل شوي.
وزارت د امارو پر اساس پنځوس تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان او تقریبا دو اویا نور ټپیان شوي دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونو ته انتقال شوي.
ښاغلی مجروح زیاته کړه چې د شلو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د اندېښنې شته چې ښایي په دې برید کې د وژل شوو شمېر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده، د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا ځینو چې پولیس یې په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو، دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو خو د دې مراسمو تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه وه ورکړي. ښاغلی مجاهد وایي ان که ټلیفوني هم چا تماس نیولی و، د پولیسو او یا د کورنیو چارو وزارت سره موږ هلته امنیتي تدابیر درلودل. خو د اورانوس د هوټل محفل په اړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه ترلاسه کړی، چا موږ ته اطلاع نه وه راکړي او پولیس پرې نه و خبر. بلخوا پر افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله او نورو چارواکو سربیره د افغانستان د دیني عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلی او دا د اسلام د دښمنانو کار بلل. د کابل د ولایت د دیني عالمانو د شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي، مونږ په شدیدو الفاظو تصریحو، دا د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو، په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم دا کابل د سی شنبه ورځې خنړی برید په سختو ټکو غندلې ده. ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه فم سره شر پنځه باندې خبرونه کې وو. مو اوریدل چې په کابل کې پرونه ځانمرګ برید د نړیوالو ادارو او افغان چارواکو لخوا سخت غندل شوی دی. په دغه برید کې تازه ارقام لمخې سل ته باندې سل کسان ټپیان شوي دي او روغتونو ته انتقال شوي دي، پنځوس کسان هم وژل شوي. اکثر دوی دیني عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت پرون په کابل کې غونډه وکړه. په همدې ارتباط به ورشو د ازادي راډیو خبر اعلان ته په کابل سټوډیو کې زموږ دوه خبر اعلان اکرام الله اکرام او محمد امین کمال پوری ناست دي. دوی بر سره تازه جزئیات شریکي. لمړی به اکرام ته ورشو. اکرام صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې تازه ارقام څه دي، جزئیات څه دي، په کابل کې وضعیت څنګه ده؟
ډیر زیاته مننه سنګزه صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو په ارقامو کې تغییر راغلی دی. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر دې دمه تازه ارقام لا نه دي وړاندې کړي، خو یو شمېر راپورونه وایي چې د وژل شویو شمېر پنځه شپېته او د ټپیانو شمېر ان یو سل شلو تنو ته رسېدلی. د تېره شپه د افغانستان روغتیا وزارت وویل چې د څلرویشتو کسانو ټپیانو روغتیایي وضعیت چې دی دا د اندېښنې وړ دی او شاید د قربانیانو په شمیر کې په ځانګړي ډول د وژل شویو په شمیر کې تغییر راشي. خو تر دې د مدوی لا تازه ارقام نه دی وړاندې کړي. وایي چې په سو شیبو کې به تازه ارقام له رسنیو سره شریک کوي. په تیره شپه نږدې شپږ بجې سبا د شپږ بجې پورانیس هوټل کې رامنځته شوه. ویل کېږي داسې چې دغه غونډه چې د میلاد النبی په ویاړ باندې رابلل شوې وه، د مولانا جلال الدین بلخي په نوم باندې د یو بنسټ له لوري رابلل شوې وه چې تر ډېره پکې صوفیان نو غډون درلود. دا چې په دغه پیخه کې سمره دینی علمانو ته مرجوب لرسیدل، تر دې د مل دقیقې شمیرې نه دی پډاګه شوی چې سمره پکې دینی علمان دي او سمره پکې نور ولسی وګړي دي خو یو دینی عالم مولوی مختار مفلح رسنی او ته ویلی دی چې په غونډه کې وشمیر پخوانی او طالب چارواکو هم ګډون درلود. همدارس قاری برکت الله سلیم چې د افغانستان په سطح باندې پیژندل شوی قاری دی، هغه هم پکې برخه لرله، خو دوی ته مرګ ژوبله نه ده رسیدلې. لکه څنګه چې مخکې په ریپورټونو کې وویل شو، افغان ولسمشر دا پیښه غندلې ده او نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی. په ښار کې خلک ډېر زیات خفه دي، د پیښې په تاثیرات کړي دي. په ځینو سیمو کې چې د افغانستان بیرغ په خار کې ولیدو، دا نیمه زوړندو پولیس زی زی لیدل کېدل، نو په ټوله کې تاثیرات په خلکو باندې د دې پیښې وو او خلک یو ډول خفه معلومېدل. بلې سنک زی صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. ښه کمال پوری صاحب، تاسو ته بدر شو. کمال پوری صاحب زموږ په ویب سایټ کې کار کوي، خبریال دی زموږ. دا راته وایي چې موږ څومره رپورټونه جوړ کړو او خلکو څه څه ریاکشنونه او کامنټونه ولیکل په دغو ویډیوګانو او لیکنو باندې چې موږ درلودل.
ستانگزی سے محترم تاست اور ردون کو تسلام. فیس بک کارون کو اکثر پخپل کمنٹون کو سنگ اچھا مسلم بیگا لائف لاڑو در چلور زلی دا پیخم منعکس کرلا په اکثر په دې فیسبوکونو کې نړیوالو ادارو او افغان دینی عالمانو چارواکو هم په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر دغه مراسمو د ځانوژون کې حمله غندلې ده. او یونما په خپل ټویټر کې بیا لیکلو په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خلکو یو مهمه مذهبي ورځ یادوله. د کابل خونړۍ چاودنې یونما یې په غوسه کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم خپل ټویټر کې ویلي دي چې پر دینی عالمانو د تیر ماخام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی دي. بیا د پولې اغاړې د پښتون غورزنګ او تنمشر محسن داوړ هم په خپل ټویټ کې د حمله غندلې او د قربانیانو له کورنوي سره خواخوږي ښودلې. ګڼ شمېر د فیسبوک کاروونکو دا غوښتنه کړې او د پیښې د څېړلو امر یې کړی. ځینو ویلي دي چې دا باید د نن ورځې د ملي ماتم په ځای باید ملي پاڅون وشي. د چپان په نوم د فیسبوک یو کاروونکی، دوی سره بیا اکثره د فیسبوک کاروونو دوی سره همغږ و، غوښتلې چې د ملي ماتم په ځای باندې دوی ملي پاڅونو کې څو دغه د دې وحشتونو د دې هغه بیا شاهدان نه اوسو.
مننه کوم محمد امین کمال پوری د ازادي راډیو د ویب سایټ آنلاین خبریال او اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال. تاسو نه د کابل په سټوډیو کې دوی له موږ سره معلومات شریک کړل. د کابل د نننۍ د پرونۍ ورځې د خونړۍ برید په اړه باندې تازه جزئیات راکړل. تازه جزئیات دا و چې په کابل کې پرون د ځانمرګ برید له امله سل کسان روغتونو ته انتقال شوي دي، ټپیان، او د وژل شویو شمېر 50 تنه دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې ښایي ارقام وروسته بیا هم د ورځې په جریان کې له موږ سره شریک کړي، خو تازه ارقام همدغه و چې سل کسان ټپیان او 50 نور هم وژل شوي دي. پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دنیا عالمانو غونډه وه چې پکې ځانمرګ برید وشو. دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی؟ طالبانو دغه برید غندلی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصری له ملالی بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې دی شاید د خپلې ولسمشرۍ پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ترامپ انتقادونه زیات سوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل سوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلی دی. مقاله لیکي که څه هم ترامپ د خپل دفاع وزیر جیم ماتیس غوښتنه ومنله چې په سوریه او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دی په دغو جګړو کې د امریکا ښکېلتیا نه خوښوي. خو د ترامپ سلاکاران وایي ده چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنی نه دی چې خپلو نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او وروستی سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ترامپ د امریکا ولسمشر سوی دی، په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزني ښار نیولو په خاطر د زر کسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سخت دریځ ډلې د ښارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار په راپور کې په ځانګړې توګه د فرا ښار نوم یاد شوی دی چې په می میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړې سرپلټونکي راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دښمن حملې کمې سوي دي، خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري.
د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په پاریس کې ریته مده. ښاغلی عبدالله، نن د اروپا د اقتصادي او پراختیا د همکاریو په سازمان کې وینا وکړي. د ښاغلي عبدالله عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی پرون له پاریس ازادي راډیو سره خبرې وکړې او د هغه د سفر نننۍ اجنډا یې موږ ته بیان کړه. ښاغلي رحیمی وویل چې عبدالله عبدالله به په دغه کانفرنس کې وینا کوي او له دغه کانفرنس او پاریس د ښاغلي عبدالله د سفر د راتګ هدف هم دا دی چې له افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي او د نړیوالې ټولنې او د اروپایي هیوادونو مرستې راجلب کړي. په همدې ارتباط مو د سیاسي چارو له کارپو سره هم خبرې کړې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دی وایي چې ښه ده چې ښاغلی عبدالله په دغه سفر کې د اقتصادي او نورو مهمو انکشافي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سیاسي مسایلو او همدارنګه د سولې په خبرو کې هم د دغو هیوادونو مرسته وغواړي او په دې اړه باندې هم اشارې ولري. ښاغلي ودیر صافی سره دغه مرکه رحمت الله افغان کړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډیرو مرستو ته د ډیرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادی مرستی او کی او فرنګی مرستی او کی تعلیم تربیه بخش کې مرستی او کی دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په زیربنایی مرستو ده چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. سرای دی چې 50% خلک زموږ د قانون دي په زموږ کې په زراعت بوخت دي او صنعت نه خو هیڅ آثار نشته. نو کدا سفر دی ښاغلی ډاکټر عبدالله دی وادو ته د سول راتلونکي سولې نه وروسته هم اوس هم مرستې را جلبول وي په دې ساحو کې، خو دا مفید تمامیدای شي آینده د افغانستان دپاره.
ټاکل شوی ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکړي. څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کومو کومو ټکو باندې ټینګار وکړي؟ کوم مهم مسایل باید هلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو دپاره چې بدغې هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو وار بیا تعهد د دې هیوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکا هم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر و سر خوځایی او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي کوم مرسته وکړي چې دا نور هم سری شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشری مرستې چې تروسه کړی دي او یا جنگ حالت کې مون قرار درلوده کډیر موثرانه یو وخت چې وی که یو د لیبیا لاس ورکی افغانستان ته چې ګوند کزمنګ وطن یو واد او خلق د خاورې نه پورته شي.
استاد محترم، د امریکا په پرتله د اروپایي هیوادونو مرستې له افغانستان سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې څومره مهمې دي؟
مهمه خو په صورت دي، د دوی فاصله موږ سره کمه ده، د دوی نږدې دي موږ سره، او هر یو په خپله رشته کې کولای شي چې موږ سره مرستې وکړي. امریکا خو د ټولو اروپا په اندازه یوازې امریکا مرسته کوي، اما بیا هم په یو مملکت کې چې د صفر نه هر څه شروع کیږي ټول شیان یو هیواد نشي په اوده اخیستلی. په دې لحاظ باندې د ملګرو ملتو د مشهور په اساس هم دا پرمختللي هیوادونه مکلف دي چې د داسې هیوادو سره چې هلته فقر بیداد کوي او پیشرفت نشته او وچکالي پسې راغلي وي، دې سره مرستې ضروري دي. که دا مرستې دوی وسپم وکولی شي نور هم تشدید ورکړي، زمونږ خلک به ډېر ورسره هوسا شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو پوان ودیر صافیو لمونږ سره خبرې کولې، هغه د پاریس ته د ډاکټر عبدالعبدالله د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمونږ سره شریک. هغه وویل چې ښاغلی عبدالله ښه ده چې د اروپا د اقتصاد او پراختیا د همکارۍ په سازمان کې اقتصادي مسایلو تر څنګ له چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سول او سیاسي مسایل هم یاد کړي.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیش
کردیم. ازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شدیم.
ازادي رادیو ته غوښتل سم راځو یو نړیوال موضوع ته. په پاکستان کې د سیوی بي پونوم دی وی سوي ميرمني پخوانی مدافع وکیل ویلي دا ميرمنه او کورنۍ باید جرت جره له پاکستان ووزي. دا سیوی بي مدافع وکیل سیف الملوک چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل جرمني ته تلل خبر اعلان ته ویلي لڅو هیوادونو سره خبري روان دي څو سیوی بي او کورنۍ ته پناه ورکړي. سیوی بي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لمړنۍ محکمه په اعدام محکوم کړي و، ورسته یو کې د پاکستان ستري محکمه برات ورکړي چې د غلطي مذهبي ډلو توند غبرګون او اعتراضونه پارولي. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوې آسیا بی بی د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیز هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملوک پروند جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستانی سوی میرمن آسیا بی بی د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورنه کړې وه او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله یې زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملوک په وینا آسیا بی بی ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ لا هم له پاکستان څخه ونشي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بی بی ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بی بی مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپله هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل هیله من دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بی بی د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بی بی د برخلیک په اړه خبرې روانې دي، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28 نیټه 45 کلنه آسیا بی بی چې د 5 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشی کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او تاوتریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لبیک سختریزي ډلې په ټول هیواد کې مظاهرې وکړې او په عام محضر کې د آسیا بی بی د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بی بی ته یې مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړې. دا مظاهرې چې له تاوتریخوالي سره ملې وې وروسته له هغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پرېکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بی بی په 2010 کال کې وروسته له هغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. آسیا بی بی اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشی شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زینو وطنوالو سمسونه را لیږلي د افغان بیسیم 1313 له لارې له هغې ډلې ډیروی د کابل د پرونی ځانمرګي برید په اړه باندې لیکنې کړي دي. احمد په نوم یو اوریدونکي لیکلي، باید نن په افغانستان کې د ملي ماتم پر ځای ملي پاڅون وشي. فضل کریم درویش له پکتیا جاجیاریو به لیکلي، په کابل باندې وحشیانه برید د اسلام څخه وتلی او مردود عمل دی. ځینو نورو بیا لیکلي دي چې د سولې په اړه البته لیکلي دي، موضوعات را لیږلي. همدارنګه بشیر حبیبزی د لوګر ازري څخه لیکلي، کومه پیښه چې کابل کې شوې زما په ګمان دا کار داعش کړی دی. ځینو نورو دوستانو هم په بېلابېلو موضوعګانو لغیر ډلې اقتصادي موضوعګانو استمسونه را لیږلي دي. واحد مدقق د لوګر څخه لیکلي، په بازار کې د ګازو بیه جیګه شوې او باید حکومت ورته توجه وکړي. عبدالحکیم جمالی هم له فرا ولایت لیکلي، بکو ولسوالۍ نه چې ډیر خوشحال یم له ډیرې مودې راوروسته باران اوریږي. په کابل کې اته نیمې بجې شوې، د لنډو خبرونو وار را ورسید. په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت پرون د دینی عالمانو په یوې غونډې باندې د ځانمرګي برید له امله وژل شویو کسانو شمیر 500 او د ټپیانو شمیر تر 100 اوښتی دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو دا خبرې نن له ازادي راډیو سره وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه برید په مناسبت نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی او ویلي دي چې باید په دننه افغانستان او د افغانستان څخه بهر په سیاسي نمایندګۍ کې د افغانستان سیاسي نمائندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړند پاتې وي. نړیوالو ادارو، افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلې. د یوناما دفتر په ټویټر لیکلي، یوناما د دغې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په یو بیان کې پرونی برید غندلې او دا یو جنایت بللی. افغان اجرایی رئیس په پاریس کې د اتحاد ښاغلی عبدالعبدالله نن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو او ګوري. همدارنګه به د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې وینا وکړي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې دغه وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. ازادي رادیو ته غوږ ازادي، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارنګه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم رازو د پروګرام د دویمې برخې پیل ته. لومړی راپور به له کونړه راواخلو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي چې په یاد ولایت کې 500 اجري به ځمکو د مالتو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 اجري به ځمکه د یادو میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه یې ورکړي. روح الله انوري ته بغوک شو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا یې په ولایت کې یوازې د پسرلي په موسم کې نیالګي کینول کېدل، خو دوی اوس هم د پسرلي او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جریبه ځمکه کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
سرلی بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی او سکالې اوس په دغه موسم کې منګه 800 جریبه ټارګټ ورکړې او د قانانم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځ وړې دي. زمنګ بزګران چې څومره باغ جوړي په دې کې محدودیت نشته.
هغه وای هر کال د بهرنۍ او ګوندې هیوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونو میټریک ټنو په اندازې مالټي، لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپلو باغونو په جوړولو سره د دغو وارداتو مخه ونیسي.
او بله ستراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیونه ټنه سیتروس بې کیفیته د همجواره ممالکو نه واردېږي، چې د دې تخمین او اټکل دا دی چې د 3 میلیارده ډالرو په خواوشا کې په دې کې بزنس کیږي، چې زمونږ هغه نیشنل جی ډی پی یا زمونږ هغه ملي اقتصاد کې خورا بلیک مارکیټ پیچکاری کړی دی. نو د دغې د مخنیوي په خاطر باندې او د دې دپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپلو ځمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوې د هیواد دننه او بهر ولیږي.
ما ټولو دهقانانو ته، ټول مالک مالکین د ځمکو ته، څوک چې ځمکې لري هغوی ته مو مشوره او توصیه دا ده چې باغونه جوړ کړي، او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي، د دنیا هم په دې باندې پوه شي چې افغانان په دهقانۍ کې، په زراعت کې، په علم کې، په ادب کې، په هر څه کې مخکښ دي، خواري وکړي، زحمت وباسي. تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به مو یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. له بل خلک طرفه به کومر تقویه کولو کې به رغنده رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوښ دي چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه ترسره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
نو میرا رحم الله ده، لاهور ده، ولباغ اوسیدونکی یم. مالټي دي، لیمبوان دي، شین دي، روان دي، انشاء الله نالو دي، کانی بک شین او الحمدلله ټماټر راغلی، په سبزی ده، کوم سبزی پر څه ډیر سره او موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو، لیمبو را ته راشي، مالټا را ته راشي، نور داس نو وجاتي چې موږ د کامیابی راکې، موږ زموږ اقتصاد په وړه کې، موږ مخکې بوزي.
نو می فاطمه احمد ده، اوس تقریبا 15 شپږ جره بزمه کده را سره، اوس غواړم پاغه کې اده خبر نارنج یا مالټي باغ کې نو فائدہ خدا نور څه فائدہ دومره لري لکه څومره شي دا فائدہ کوي نو نور سبزیانو په نسبت د دې حاصل خدي.
د کونړ اوسیدونکو وای کچیر ته په ولایت کې د باغداري چارو ته پام وشي، نو د هر ډول میوه بوټي دلته خو د کولې شي او خو حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي، بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالي کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د افغانستان د ځمکې او اوبو د چارو متخصصین وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې د افغانستان د ځمکې پر مخ اوبو کې 8 بلیونه متره مکعب کموالی راغلی، حال دا چې دا اندازه پخوا تر دې 55 بلیونه متره مکعب وه. دا خبرې د افغانستان د علومو اکاډمۍ مسلکي غړیو وړمه ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالي د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ شوي علمي کنفرانس کې وکړې. خان محمد سین په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه هم واورئ.
د اقلیم بدلون، وچکالی، د نفوسو زیاتوالی، په کرنیزو ځمکو کې د کورونو او ښارګوټو جوړېدل، تولیدي فابریکې، د اوبو د زیرمو نشتوالی، د اوبو په کارولو کې بې احتیاطي او داسې نور موارد هغه لاملونه دي چې په ټول افغانستان او په تیرو 10 لویو ښارونو کې اوبه کمې کړې دي. دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمۍ د چارو متخصصینو د دوشنبه په ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لوی ښارونو کې د اوبو د کموالي د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ سیمینار کې وکړه. دوی د موضوع اړوند په خپلو څېړنیزو مقالو کې وویل که شته ستونزې ته تدابیر ونه نیول شي او اقلیم هم بدلون ونه کړي، په راروانو 2 کلونو کې به ټول افغانستان او په تیره لوی ښارونه د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ شي. د دغو پوهانو له ډلې محمد نعیم اقرار وویل:
د سال 2016 مقدار آب ما 50 بلیون متر مکعب
په 2014 کال کې زموږ د هیواد سطحي اوبه 50 بلیون متر مکعب وي، چې اوس 9 بلیون متر مکعب دی چې کموالی پکې راغلی دی. په 2013 میلادي کال کې به 3 بلیون متر مکعبو ته کمی شي. د مځکو لاندې اوبه مو 18 بلیونه متر مکعب دی، او که وضعیت همداسې دوام وکړي دغه ټولې اوبه به نیمایي ته ورسیږي.
افغان متخصصین وویل د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ځمکې د لاندې اوبو سطح تر 22 مترو پورې ټیټه شوې ده. د دوی په خبره اوس مهال د هیواد ځینې شمالي او جنوبي او د هریرود د حوزې اړوندې سیمې د اوبو د کمښت له ګواښ سره مخ شوې دي. څو ورځې مخکې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د هلمند ولایت د نورو ولایتونو په نسبت د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ شوی دی. د علومو اکاډمۍ د معلوماتو له مخې که په ښاري سیمو کې په پراختیا پروژو کې د اوبو لګښت ډیر شوی، په لیرې پرتو سیمو کې د ورښتونو کموالی او د کروندو لپاره د ژورو ساګانو کیندلو هم د اوبو زیرمې کمې کړې دي. د یاد سیمینار ګډونوالو ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید یوازې د اقلیم مثبت بدلون ته انتظار ونه باسي، بلکې د اوبو د کمښت د ستونزې هوارولو ته د تخنیکي تدابیر ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په هیواد کې د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو وایي د اوبو د بندونو او د اوبو د زیرمو لپاره یې تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت د هایدرو جیولوژي رئیس محمد نعیم توخی وویل
وزارت انرژی و پروژه تغذیه مصنوعی یا دوباره تلاقات
دو اوبو او انرژی وزارت د مصنوعی یا د اوبو د بیا تغذیه پروژه په پام کې لري. د شاهتوت د اوبو بند جوړوي چې کابل ته کافی اوبه ورسوي. همدارنګه د هیواد په کچه د اوبو ډیر بندونه په پام کې لرو چې ځینې یې د مطالعې، ځینې یې د ډیزاین او ځینې یې د جوړېدو په حال کې دي.
ښاغلی توخی د اوبو د کموالي ترڅنګ د اوبو ککړتیا ته هم اشاره وکړه او ویل د هستوګن په اینو صنعتی پارکونو کې او د کروندو لپاره د بشمیره ژورو ساګانو کیندل سبب شوی چې پاکې اوبه ککړې شي. د هیلو وکړه چې د اړتیا پرته دی د ډیرو ژورو ساګانو لکیندلو ډډه وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
مننه چې آزادی رادیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هله ومني. دا اونۍ به د لوګر ولایت ته ورسو او د دې ولایت د اوسیدونکو ستونزې به یې له چارواکو سره شریکې کړو. د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې هم لرو، پیغامونه یې رسېدلي دي، خو لومړی به د لوګر د والي د سرپرست ویان ځوابونه واورو چې څه وایي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو دوستانو، د لوګر د والي سرپرست ویان شمشاد لاروي سب سمج د نن ورځې د خبرونی ملمه دی. دی به ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه چې د لوګر ولایت څخه مورسته ولې دي جواب کې. لمړی لاروي سب تاسو ته شراغلاس ویم. په سر کې به د یو اوریدونکي شکایت و او ستونزې به ورو بیا به ورسته تاسو ته راسو چې جواب ورته وایست.
مهرباني. سلام علیکم. زو د ولایت لوګر نه خبرې کوم. وړو انزل 100 روپے بوجی سوی د پلوګار کې غاز جکسوای د دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانه خي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. به سروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانه خلی په ولو او په غاز په دغه شانو باندې چې غریب خلک ته به استفاده تر کې. دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پر نور و سلام.
بله لاروي ست دې دوست ستونزه مو واردله، غواړم ستاسو جواب په دې برخه کې ولرم.
د عبد الواحد رور ستونزه ته به وایي چې اول خو مننه کوم چې ستونزه شریک کړې. ل عبد الواحد رور نه مونږه هله کوو ترڅو د دغه ستونزو د لا حل د لا حل په مخه ولایت مقام تر سي د دغه ستونزې د دې ترڅنګ چې کومې نورې ستونزې لري هغه نیخ پنی غلمون سر شریکی کی لجناب والی سر سر شریکی کی. انشاءاللہ هغه با دغو اروندو مسئلین تا ہدایت وکری چی دو دوی سنزو کی پا بش پڑا توگا حل شی این لمن دولاری.
بله دوی دا بایو دلوری دو پارا ویلا آیا وقعا بایو دلوری سوی دی دا چون جدی سنزو دا دغه مسئلہ؟
پلوگر ولید کی بایو با دمرا لوڑا نوی خو البته لوگر ولید له منګرار ولایت سره لري سرحد لري حاضر سره ځینې خوراکي توکي دغې لارې نه هم را انتقالېږي. د هغو په وخت سره موږ مخنیوی کړی دی. البته موږ په بار بار دې ته لاره هواره کړې ترڅو په لوګر ولایت کې کوم خوراکي توکي یا د اثارو لوګر ولایت کې راځي په دغه برخه کې باید کومه ستونزه نه وي. او هغه کوم تجاران اخلي او بیا لوګر ولایت انتقالي لوړوالي کې باید د قیمت لوړوالي کې باید لوړ نه وي. ترڅو د لوګر ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
نو دغه ټکس چې تاسو یادونه وکړل، د دې ټکس د راکمولو په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
هو هو، په بار بار مونږ له شخصي تجارانو سره په لوګر ولایت کې د والي صاحب تر مشرۍ لاندې غونډې نیولي، او په دغه برخه کې والي صاحب ورته لازم هدایتونه کړي ترڅو د لوګر ولسونه له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي او دغه د دغه بحران مخه ونیول.
بله، د بل اوریدونکو ستونزه به هم راوخلو چې د دې شکایت څه دی؟
السلام علیکم، مروجی سلمانی هم د لوګر ولایت د لسالې څخه. زه د ماری پل وزارت څخه دا سره لرم چې دلته د مسکونو امتحانونه وزندول شو، او خیر لرم چې ولاندې کې خلک له ډېر لرو پرتو چې مرتخه د لسالې مرکزی مکتب ته ورځي، خو دلته امتحانونه مخکې کاوس پاول او سکاوس
بله لاروی صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو هم واورېدل چې د امتحانونو په اړه
د سلمان صاحب د ستونزې په اړه به ووایو چې له ازرې ولسوالۍ نه شریکه کړې. تیر روان یا تیر ښوونیز کال په دغه کال کې ډېری رخصتیانې راغلي، تاسو په جریان کې هستئ چې وړمه ورځ پوهنې وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړه چې دغه ازموینې د سږ کال د پای ازموینې د ښوونځیو وځنډول شوې، هغه هم په دې تړاو وځنډول شوې چې په دغه کال کې رخصتۍ زیاتې راغلې.
بله، د بل دوست پیغام به هم واورو، بیا به راستو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم، د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ د برې چوترې څخه په تماس کې یم. دغه مشکل زمونږ چې دا لاره نه خلاصېږي، دا د ازرې ولسوالۍ لاره نه خلاصېږي، لارې بندې دي، نظامي سړی نه شي بتللی، نه پرواز راتللی شي، لارې هم بندې دي، پروازونه هم نه راځي، بس وظیفو کیو، بس وظیفو نه، بس هلته منفه کېږو، باید زر تر زره زمونږ غم وخوړل شي. وسلام.
بله لاروی صاحب، البته د ازرې ولسوالۍ څخه د سړکونو د جوړولو په ارتباط باندې یوازې د اوریدونکو نه دی، ډېر زیاتې غوښتنې او شکایتونه موږ ته رسیږي. غوښتل مې ستاسو څخه واورم چې دغه ستونزه واقعا څونه جدي ده او څه کار ورته سوی دی؟
که ووایو ازرې ولسوالۍ یوه د لوګر ولایت یوه سرحدي ولسوالۍ ده، د دغې ولسوالۍ لارې تقریبا تیرو د کرزي صاحب له دورې را په دې خوا دغه په لومړی کې هم نه دي خلاص شوي، تړل شوي دي دغه لارې، خو هلته دغه د ازرې اوسېدونکي ننګرهار ته هم دي لږې لارې هم ځینې ننګرهار له لارې هم ازرې ولسوالۍ ته سفر کوي، خپلې ستونزې حلوي، او دا چې په لوګر ته هم راځي. او دا په بار بار مونږ امنیتی ارګانونو ته ہدایت او توصیه کړي ترڅو دغه ستونزه حل شي. یوه نیمه میاشت وړاندې په ازرې ولسوالۍ کې افغان امنیتی ځواکونو عملیات ترسره کړي وو چې د ازرې ولسوالۍ کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګوب لاړولې وه، او اوس هم په دې ازرې ولسوالۍ د لارو پر سړاو څو ځلې مونږ پرله پسې غونډې نیولي ترڅو امنیتي ځواکونو ته مو هدایتونه کړي، ترڅو وکولای شو دغه ستونزې چې په ازرې ولسوالۍ کې د لارې راولاړې شوي دا پر وخت حل شي. مونږ بیا هم هڅه کوو او په دې تړاو مو جدي هڅې روانې.
بله، هغه بل اوریدونکی به راواخلو.
هلو، ښه جوړې وروره. زه دولایم د لوګر ولایت څخه، خو دې ولایت څخه چې لوګر ولایت کې کومندانۍ په وخت بار مې لګو شکایت ده، لس بجې وروره رسمیت شروع کېږي، لس بجې مامورین لس بجې شروع کوي، لس بجې ورننه ځي، یو هم کار نه کوي، او بس ورته ودرېږي، ته وایي لږ وروسته راشه او چوکیګانې خالي او دی نه وي، دولس بجو پورې بیا مړې واخېسته بجې شروع کړي، لکه قومندانۍ کې ډېره درغلي روانه ده، سره کار نه کېږي، او مونږ یو امضا ته به درې ورځې زیاته ورځې تاسو نه مننه. وسلام.
بله لاروی صاحب، دوی د امنیت قمندانۍ د کارکوونکو څخه شکایت کوي، البته په مجموع کې د دولتي ادارو څخه کله ناکله شکایتونه کېږي چې کارکوونکي پر وخت خپلو کارونو ته نه راځي، او خلک چې کار لري په ځای کې دوی په ورځو ورځو حتی په هفتو ځنډیږي. د دې اوریدونکو دغه شکایت ته تاسو څه جواب لرئ؟
د زبیح الله ورور د شکایت شکایت پاړه به ووایي چې په لوګر ولایت کې رسمیت پر اته نیمې بجې پیلېږي او دغه ادارو نه مونږ همیش وخت پر وخت نظارت کړی پر اته نیمو بجو باندې دیوالي سیب سره تر څنګ مونږ هم تللي یو او د ادارې مو کتلي کوم وخت کې چې رئیس یا کارکوونکی نه یا مو غیر حاضر کړي او د دې توسیه دیوالي سیب دا وي همیش چې په لوګر ولایت کې باید په دولتي ادارو کې کار پر وخت کوم وخت کې تعین شوی په هغه وخت پیل شي او په کوم وخت کې پای مومي په هغه وخت پای ته رسیږي. د ذبیح الله ورور ته به بیا هم ووایي چې مونږ به په دې اړه بیا هم هڅې وکړو تر څو د دوی دغه ستونزې بیا پر مخ را ولاړې.
کورودان او وروستی اوریدونکی هم د لوګر د ازرې ولسوالۍ څخه دی، د ستونزې په واره
زه د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ سره کوم مرسته دولت کړي لکه د سرې او د تخم هغه تور سره حکومت په مونږ کې د کار لپاره استعمالیږي. د خبر شوی چې تور سره دولت ناواله شوی ده او سپین سره راغلی دا په دو بوری سره او یو بوری تخم د یو سو افغانیو په بدل کې 2000 دی کې 100 روپۍ خو 2000 افغانیو په بدل کې دغه سره تخم ورکوي. افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې کوم سره مونږ ته منی حواله سوی تور سره او هر شی چې حواله کیږي خدای دې وکړي په دغه باندې د اقتصادي اعلان وکړي چې دولت یا ذریعہ 1500 یا 2000 اقتصادي ده کوم سامان چې دلته راځي هغه د شریعت باندې مونږ تر اکشي دوکانونه لږ پرې کې ارزان وي خدای دې وکړي په دې د کی اعلان وکړي او تور سره مونږ ته حواله دې 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 پښتنه وکړي چې مونږ تسکینه سره راځي دوه بوري او یو بوري ته هم راځي او 3000 روپۍ را ناخلي په کلدارې افغانۍ 2000 افغانۍ دو بوري تین سره او دیو بوري تخم په بدل کې خدای دې وکړي چې مونږ سره ورکوما کو چې تور سره نه درسه بل سینه راوړي دولت نه تور والا دا او راوړي سینه دا. والسلام.
بله لاروی صاحب د دې دوست شکایت خو مو اوریدلی فکر کوم دی کوم بازګر دی او د تور سری او د تخم په برخه کې څه ستونزه لري تاسو دې څه جواب لري؟
لوګر ولایت ازلی ولسوالۍ یو لری پرته سیمه ده نو مونږ باید د دې ستونزه وخت سره البته دغه ټولې ستونزې مې راسره مې کړي هم دي دا به پر وخت د اړوندو ادارو له مسؤلینو سره شریک کړو تر څو د دوی ستونزې حل شي او تر راتلونکي کې له دا ستونزې سره مخ نه شي.
بله ډېره زیاته مننه کوم شمشاد لاروی د لوګر ولایت سرپرست ویاند، ډېره مننه کوم چې حضر سولې او د دې ولایت خلکو ستونزې مو جواب کړې. کور ودان.
ډېره مننه. هیله کوم
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ستاسو نورې ستونزې په ګډه واورو چې د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته مو راستولې دي او موږ یې دادی په امانت درته خبرو.
السلام علیکم. ما به د ازادي راډیو ته چې په دې کابل کې کوم دغه پاسپورټو باندې ویزې لګېږي دا ډېر وخت راشي موږ ورته په انتظار یو نو ویزې نه راته کوي رشوت چې چلان خلکو په میاشتو مریضان په کور کې پراتې په میاشتو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري بس 3000-4000 روپۍ اخلي او چې روپۍ نه لري د مریضان په کور کې ورته پراته دي ویزې نه ورته لګېږي نو دا پیغام همانه شه ډېره مننه به یې خدای پامان.
الو زه عبد الزهر به هلمند ولایت خبرې کوم. زه غواړم چې اشرف غني مشته دغه د هلمند کندو په افریقا علاقه به چرمندان نن د اشرف غني خو غواړي چې دغه په افریقا علاقه ځکه چې زموږ په ټول په ټاکه بازي نور ولایتو ته یاله افغانستان څخه بهر دی به چې دا دلته په افریقا یو به چې دلته پروسس سي به چې نور هیوادو ته بار ولاړ شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علي زاده بادغیس ولایت ده بولمرغاد ولسوالۍ یم. اجری راغلی د یراتو ولایت کې د کاجستان په سیمه کې یم. مرته دوه کې خلک ولاړ دی وای بار کې مګر سرپنایي ځای نه لور ګر پر مخ نه ته مارا کړي ما आवाज ته لړ مقامات ورسې. السلام.
السلام علیکم له تسبی الله د زابر ولایت د شنکې ولسوالۍ نه مې تماس نیولی او روزانه دا جای کې دا د لارې امنیت ډېرته خراب ده، بس پوسیم رسیدګي نه شي کولی، بس ډېر امنیت په دې لاره کې خراب ده. غواړو چې د دولت دې خواته توجه وشي. د خدای په امان.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر سمو جامنيات مکان
افغانانو تل مرونه تا پدرنه استر کو
تل خزینه افغانيان په مناسبه زوی کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از مش سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم، محمد تعوز د زابل د ولایت صدا پیغام د ازادي رادیو تقریبا. دا واکسین چې دونه ښه شی ده، دغه کوچیانو ته چې د شوري د زابل د شوري په ولسوالۍ کې په ډېر ګروپ لمنو کې پراته دي، یا د میزان په ولسوالۍ کې پراته دي، یو کوچی ته واکسین نه ورکول شوی. په خاطر د څه شي؟ یو خو دا ځایي خلک دغه چې کوچی سپی ویني، بیا هغه علاقې ته نه ورځي. نو که چېرته روغتیا ده، واکسین ښه شوی او تاسې کوچیان هم په دې کې حق لري، نو د کوچیانو نفر د یو دوه نفر درې نفر په دې زابل کې ترلینګ ورکړل شي، بیا د هغه کوچیان د هر کوچي کور په هره شیله کې په هر غره کې ور معلوم ده، نو به دا واکسین ورسي. اکثره کوچیانو ته دغه بالکل پر مخ واکسین ورکړل شوی نه ده، چې خپل کوچیان وروزینه او خپل کوچیانو ته دا واکسین ورکړل شي نه، نو هغه کوچیان بیا کولی شي چې ټولو کوچیانو ته مکمل واکسین ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم، زبانی رهار ولید نه خبر کوم، نوم عبدالله خلیق ده. زمان د رهار ولید په بهتر سیمو کې شبکه کار کوي. السلام.
السلام علیکم، زیو افغان اور مزادی رتی ته په نظر وړاندې کوم. دا دیو کې چې آینده پارلمان د نیکل صالح خلق شغات افغانانو پرمختګ غوړي، د افغانانو یووالی غوړي، د ملت پرمختګ غوړي، هغه څوک کامیاب شي او موږ د هغې شاهد واوسو.
سلام، زه د کونړ نه یو قومي مشر د دانګام لسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ یو مشکلات دی او د ازادۍ د کارکوونکو نه غواړم چې لوړو مقاماتو او لوړو چارواکو ته ورسئ، او به خاص محمد ډاکټر اشرف غنی ته ورسئ. زمنګ په ولسوالۍ کې 80% د ټلیفون نه به برخې او 60% کار کوي. دا هم د لوړو مقاماتو نه غټ خواست دی چې دغه وکي موږ ته د ټلیفوني یو شبکه منظور کړي او باید چې د دې نعمت نه برخمن شو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بلند درس څخه خبر کوم. پیغام یې د یو تر داسې دی چې دغه تاریخو برابر شفلګي کړی. زروان ک دولت د مزګرو سره کومه کوي، و چې سره وخت ک تخم ورکی، ک بدل ورکی، ک انکو دي کیمیاوي ورکی، دغه وخت بیا چې خلک بزګران تاریخو کړی، بیا پر دولت یې ماته یې زوم پر د برابر دي. دولت د خلکو سره چې وي کې خلک دراو غالي خو چې نات ورکی، ځکه خلک وي مند مشکلې سره مخامخ دي. ومن کې مشکلې ده، خلک ډېر غریب خلک دي، قرن کوټ کوټ در بدل دي. نو سی لږ کومه په سره وسی نو ساریا کو کړل شي او نه بشي وکړي. خلک سره لږ کومه په ګران سی وسی او ځګه ساریا کو کړل شي، بیا دولت متوي کمپاین وي سای مشکلات نو دخل کوم تاوان دي. دولت هم غټه سره ده، بس اوس د نک دې واره باندې باندې دخل کو سره جل شي کی خلک راو غواړي، یا دې بدل ورکي، یا دې کو دې کوي ورکي، یا دې خلکو ته کنات ورکي. نو ما ته غرام دغه دې ما ته غرام دې ورو شر وخت ورې شي دې دا دخل کو سره دې سم خو به باندې وس خلک سره غونډي جوړ کی خلک راو غواړي جل شي وسره وکي او بس ګرام ته کنات ورکي. والسلام.
ما دا پیغام سب کی در صفر دی کې زه د خاکری د ولسوالۍ صدا پیغام د ترسوال دی. موږ تر د الله ریا پر رحمت کوو شه. موږ دې د شکایت ته تی تر غلی موږ زیری د حکومت پر الله ری باندې د په جوړو پر پارسال باندې په ځوسه یې مغواړي، پر مالو باندې مغواړي، پر ګارډن باندې مغواړي، او د پراډ پر بوجي باندې مغواړي. د دې خامل دی په تکلیف کې کدا اخوای کدا دی غوای د وګو پر بشکا لا دی وګو زه پیسې غواړم. ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زابل ولایت مرکز کلا څخه خبره کوم. د آزادی ریډیو له مسلینو څخه مننه کوم چې زما وخت لوړو مقامات ورسی. وزیر صاحب ته مهرباني وکړه د ټول بستا ولایت له حالاتو ته څنګه نه خبر او که خبر یې تا د قمندان باندې قمنداني خرڅه کړي نو خو نهشې کولی چې ورته ودا څلرمه میاشته سربازانو یې هم معاش نه درلیدلی. نو خو انسانان دي، ماران خو نه دي چې خاورې وخوري. وسلام په احترام.
وعلیکم السلام وروره. په دې هیله چې اړوندو چارواکو هم ستاسو ستونزې اورېدلې وي او په راتلونکو خپرونو کې به پر دې ډول ستونزو او مشکلاتو له چارواکو سره خبرې هم وکم. د نورو پیغامونو په تمه مو یم. البته د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان همکاري راسره کوي. مننه ترې کوم. تر بلې خپرونې تاسو ټول پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.